په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته شرغ لاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویم نیمه کې خبريږي. پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14مه پایل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورتو ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وښود. د ترکیې دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانونو د فدراسیون عمومي منشي تاولی کوماره له رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغو کان کیندونکو په کان کې کار کوه چې د کان یوه سمڅه ورباندې ونړېده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړېدو په ورته پېښه کې 70 کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2018 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو. د محکمې ادعا کړې چې د دې رادیو ویب سایټ داسې محتوا خپره کړې چې مذهبي خشونت او افراطیت ته پکې لمنو حل سوي او د عمومي بلواو درابللو غوښتنه پکې سوي ده. په باکو کې محکمې د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه وروسته له هغې وکړې چې دغه رادیو د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اورئ. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارده درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د یوې چارواکي مرکه هم خپروو.
I think it's possible that for some girls they might
to fikr kom chi fin tin fikr ko vi chi kabir us ta kom kol ki rapport on ris ta kom chi ko vola ni chi ta le ri chi dui ta ki fi khud in chun la para da barak ta i dui ter de ham deri na hili di
la talim de be bar khos un chun ho ghoshtani ham awru
mus mo hila di awi afghan mirmani pe safat le taliban se qada da chi lut kan un chun ta de tahsil ijaza na ki
nan afghanistan ki de mur urazwa
کی که خلو هم دارنګ از ما خويند یو اورونه چي دي دياري ورته خپل یو ځان ځته توفي ورته ورورو
د مور فورات د احمد ظاهر د مړيني 45 کاله پور اسول د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست. په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوي ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه سرګندونې نن پنځشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته خونځي او څخه د نجونو دراګرځولو زر ورځې پوره شوي. دغه صندوق نن یو غمجنه او اندېښمنونکې ورځ بللي. یونیسف وایي له خونځیو نه د نجونو دراګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا يرغمل نشي. په بیان کې راغلي له خونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرور کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسیدونکي چې د 12 ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی ونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12 ټولګي زده کوونکي وا وای هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډیر ناهیلي شوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنځشنبه د جون 14 د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې ترڅنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولې او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو دراګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدر بار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکاري سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې. هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به یې په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو لبن سټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجونی چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلي دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلي دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
To what extent can the
Afghanistan ke lizda kro din juno mahrumiyat tar ko mahada din juno parwandi aw de da hewat par iqtisad manfi aghis kawalai shi
of this country.
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکنه نه ده چې د خپلو ټولو اتباعو مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی په نږدې درې وونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنود Taliban د محدودیتونو د لیري کولو په تړاو د خوشبيني هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنود خزود خپل دوام لري او رستر بلی خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حاده شاته کړی چې Taliban په ونده کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو خزي او حقونه د حذفولو په حال کې دي. د سبريخي چې خزي او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې، د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي. د لڅرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه، نو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده. نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوقي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي. طالبان به د ځواک دی نه په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصو اونچونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
ستاسو لا پیغامونو
زمانم مینه ده د غزنی دولت خا د دولسم ټولګي زده کوونکې ومه. زما د دولت نه او زما د خارجه نه خواهش لري درس کې موږ کومه کوکا چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسونه فاس پاتې، موږ ښوونځي نشته دي، موږ درس نشو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ. نو زما خواهش دی بیا هم د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ ښوونځي شروع کړو، زموږ سب درس کې کومه کوکا.
ویدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سم کوم چې مکتبونه را باندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو او تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یم ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سم خلاص کړو او کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په تم صف کې مته مکتبونه د انجونو پر مخ باندې وټړل شو او اوس هیڅ امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې په انده کې یو لایق انجینر شم او خاص مې اسلامي امارت نه ده چې موږ تل نور نړۍ کې چې انجونو درس وي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله شول چې خوندي باندې او د علم زکړو خدمتونه هشري حق نه ولې موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکرا کړی دی نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
رویایم، زه په نهم صنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي امارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم، زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، محمد ګاندی د هند رهبر وو، هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله راتلونکی کال زده کړو به برخې سي. د نوموړي پر مخ د ښوونځي د دروازې تړل به د هغې د ډاکټرې کېدو د خوب مخه ونیسي، خو وایي ماته نه مني او د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
به سودماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فل میشه.
مسکا خوزون یو وای ولسکلن انجلی چی په دی ورځو کې د میلیونر کېدو خوبونه ویني. مسکا د ښوونځي په شپږم ټولګي کې ده. نوموړی له لومړي ټولګي تر اوسه په عالي درجه کې ده. ښایي دا به د مسکا وروستی کال وي چې ښوونځي ته ځي، ځکه که د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي، راتلونکی کال به د هغې د زده کړو خوبونه د زرګونو نورو افغان نجونو په څیر د ښوونځیو د تړلو دروازو تر شا خاوري شي. مسکا وایي غوښتل یې چې د زړه جراح شي، خو اوس ورته ناشونی ښکاري.
دا زما لپاره ډیر ځورونکی دی، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته ځو زه او ټولګیوال مې په وروستي ساعت کې زاړو چې موږ نور ښوونځي ته نسو راتللی او موږ نور یو بل نسو لیدلی. زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا ښځینه ډاکټرانې زړې سي، نورې ښځینه ډاکټرانې به له کومه سي؟
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري.
خواهم بعض لغات را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغات زیل هستند که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم.
آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي.
زه ډېرې لویې هیلې لرم. زما یو لوی خوب دا و چې زه جراح ډاکټره سم، مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګره سم.
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنا ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي.
د یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي.
جامعه سالم تقدیم کنه.
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړی همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پایل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي، خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي.
د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. د بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړنلارې مسله یو بهانه ده. کړنلارې په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړنلارې جوړې شوې وي. دا دلیل نشي کېدای.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان مریض کال د سفر میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي و چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خود دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دي. خود دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثر افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کېږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپټمبر کې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه مستحق نجونې د زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خبرګولې څلور وشتمه پاپنسن کې د مور له ورځې سره برابر ده. پاپنسن کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي خو ځینې کسان داسې مسته چې مسافر دی او نسی کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپل میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې لمانځي. د کابل ښاري اوسیدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو لکه کیک ورته جوړو تحفه ورته اخلو. خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر موږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو. همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دوی هر یو ورته خپله هر یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله
خو لیدا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم ځنه لري یم نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
امرشن گپ میزنم بسیار زیاد برام سخته هم میشه نمیفهم که چه قسم
لاولادونو سره می چې خبرې کوم ډیره را ته سخته تمامېږي. نه پوهیږم چې څنګه تاسو ته وایم ځکه اولادونه می را سره نشته. د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي. اولادونه می هم همالته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور یم دا زغم باید ولرم چې اولادونه می په نورو هیوادونو کې دي ځکه د هیواد شرایط ښه نه وو. که وضعیت ښه وو یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
به خاطر که شرایط کشور ما خوب نبود اگه میمونم چرا قسم مشکلات مادر میکشید.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بیلابیلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تیرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د څلورویشت میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عابدي سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینزه تلویخ کاله لحمد زایر پرتا، خو مینوال یه هغه ځوانی مرگ نده هیر کردی او پا افغانستان که ده طالبان و حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. ده کابل یو اوسیدون کهی چه ده خپل نوم لخو دلو دده کهوی وایی چه ده احمد زایر سندره یه لما شم توبه اوریدلی دی.
ولاد احمد ظاهر سندر لډیر پخوان یعنی د ډیر وړوک چې اوریدل هغه د سیم اوریدل چې زما پلار دا غي منوالو، نو ما ته سم یاد دی هغه کیسټ دا به اوریدې تر ډیر پورې. او دا یو سو کلونه کیږي چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې، نو به هم کله زمونږ پلار چې شي نو به زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایی انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1975 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کیناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کومې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې درکوم او دا بل چاته مور کوي، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندری ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکی سندرغاړې پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولی په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د دې سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د دې نور ډیری مینوال او د غږ خوښونکي هم تاییدوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډول جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یوه کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانونو د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیر شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمڅه ور باندې ونړیده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي راډيو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډيو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې مو دا ځل اوریدونکو پختلی چې دوی په خپلو سیمو، کلیو او باندو کې په کومو چارو بوخت دي، څه کوي او خپلو کاروبارونو او په مجموع کې خپل ژوند د څومره خوښ دي. ګڼو اوریدونکو پر همدې مسلو خپل پیغامونه راته پریښي دي او د خپل کاروبار او دا چې دوی له ژوند خوښ دي کنه په همدې اړه نظرونه را سره شریک کړي دي. د دې پروګرام په وروستیو کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم هېروي. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اس په خیر اس پیدار اس تکړه او تازه اس. زه د افغانستان د روزګان د ولایت د چوری د ولسوالۍ څخه د سپټمبر دغه پریښه ده. د چوری د ولسوالۍ په مرکز وزیر خان لیسه کې د ابتدایي شوونځي سرمعلم یم. نو خو بس ژوند چې الله جل جلاله پر انسان تیریږي، کله به خوشحاله کله به خوابه دی، دا خو نه پک شکر راځي. خو خیر خوابه دی ډیر هم ځکه چې موږ خو ماشونه ډیر لږ دي په کورنۍ کې، لس یو لس دوه لس تنه یو.
نو هغه چې ما شپږ زره شپږ نیم زره افغانۍ دي، نو تقریبا یوه دانه د اختري پسه چې اوس موږ رانیسو په هغه په اته زره نه زره افغانۍ یوه دانه پسه پیدا کیږي، در لسو زرو پورې یوه دانه پسه دي په افغانۍ باندې، او پاته سوه غنمې په څلور سوه افغانۍ دي. نو کوم چې موږ په خپل ځوکو باندې کښته لرو هغه سږ کال نشته، ژلۍ او بارانو د بینه وړی دي، بادام چې لرو هغه نشته، غنمان چې لرو هغه د ژلۍ مرض کړی دي، سیلابونه پراغلي دي، اوبه پراغلي دي، هغه دغې شنه وچ دي. نو والله چې ډېر د تاوتریخوالي ژوند دی، ډېر د غربت ژوند دی، ډېر د مسکینۍ ژوند دی. نو بس الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو پرده وکړي، دا لا هم چې موږ هغه ښه ژوند په کښې کې لرو، هغه ښه زندګي لرو، هغه موږ چې دا شپږ زره افغانۍ لرو، نور نو د چا په ژوند نه سي خبر. خو نو دغه مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. هر وخت ازادي راډیو تعقیبوو، آی اورو انټرنیټ باندې. بس نو ولې چې زیات وخت 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 چې څه پیسې پیدا کړو یا یو کوچنی کارت پیدا کړو، خو دلته انټرنیټ زموږ په هیواد کې ډېر ګران دی، ولا زموږ وس نه پرسېږي. شپږ جی بي په لس جی بي په شپږ سوه افغانۍ دي، شپږ سوه افغانۍ په خدا که موږ په میاشت هم پیدا کولی شو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یې. زه عبیدالله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د هشتیانو سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، موږ خپل د وظیفو سره راضي یو، خپل د کار سره راضي یو. نو زموږ وظیفه نظامي بخش کې ده، نور هم د مخ پر وړاندې د بریا په هیله یو. الله دې نور هم توفیق راکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او کارمندانو، نوم مې محمد اجمل دی، تخلص تاند کوم، د میدان وردګ ولایت سید آباد اصلي اوسیدونکی یم. فل حال اوس په کابل کې د یو خصوصي شرکت کارمند یم، د پروژاتو بخش کې یا توضیح په بخش کې. زه تقریبا یولس کاله کېږي د کابل په ښار کې زه د یو شرکت توکي پلورم یا په دکاندارانو توضیح کوم چې ښه ده، ګټه او سټه یې ښه ده، ته وه ده او ترکانې هم ژوند هم ښه تېرېږي. او اوسنی وضعیت کې کم دکاندارانو ته چې کوم یا هغه د ودوغه هوټلونه چې ودونه کېږي هغو ته کمې پیسې قرضونه ورکړي، هغه نه راکوي، ورته په ستونزه کې. دا د کاروبار یوه هغه بخش ده چې اوس ورنه خوښ نه یم یا ورنه راضي نه یم. موږ ډېر ته وایو چې تاسو یو شی هغه په عمده پرشانه واخلئ، تاسو به پرچون ډول په دوکاندارانو په ښار کې توضیح کوي، تاسو ته د یوه حده هغه تاسو ته اندازې پورې چې څومره شی څومره پیسې بندوی شي په بازار کې هغه کېږي. تقریبا په 50,000 افغانۍ یو کس کولی شي تقریبا د ورځې 650 روپۍ عواید ولري. ډېر ته د مشورې ورکړي، ډېر ځوانان خوښ دي رسکه اوسن محصلینو ته چې هغه نیم ورځ پوهنتون کې وي یا مخکې د وخت یا وروسته د وخت پوهنتون کې وي، خصوصا د مکتب د یولسم دولسم شاګردانو ته. او بس مې موږ اکثره د آګیو په بخش کې توضیح لرو، د غوښو د چرګ د غوښو بخش کې، ساسج په بخش کې، دغه بخشونه موږ ځینې نور چاند توکي ورته توضیح ورکوو. ډېر خلکو ته سره دا معامله لرو چې هغو ته موږ مال په قرض ورکړو چې ده ته خرڅ کړه، ګټه یې د ستا بېرته پیسې ما ته راکړه. د بخش کې مې شخصي ډول 1,000,000 روپۍ تاوان هم کړی، خو خوښ یم د هیوادوالو سره ژوند کوم. د ځینې ډېر هندوانو ډېرو وطنوالو ما مشورې منلې دي او په دو بخش کې ښه پرمختګ کړی، ښه کانې دي او زم د ژوند نه خوښ یم. بس الله پاک دې وکړي ټول خوښ اوسي. او د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم، زه احمد د کندهار خبر سره کوم. موږ خپل د برمې کار کوو، غنم چې پیاز زراعت د تباکو نسوار نه کړو. شکر دی الحمدلله، ډېر خوشحاله یو خپل خښتو اوسه خپل کار اوسه.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته د خپرونې په لاره اچولې، زموږ ستونزې او مشکلات اخلي. ستونزو ته ستونزې خو ډېرې دي، ځکه چې افغانۍ بي او ستونزې به نه لري، خو بیا هم شکر په دې حال هم په افغانستان کې خو ستونزې ډېرې دي، ځکه چې کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړي، خپل مشکلات او خپل ضرورت یې حل کړي. پاسپورټ مشکلات ډېر زیات وو، ولکه موږ چې راتلو ایران ته نو ډېر زیات وو، هېڅ ته نشو کولی چې پاسپورټ دې اخیستی وای. اوس هم هغه مشکلات شته ده، خو یو ذره راکم شوي دی پاسپورټ. موږ په خپله په ایران کې یو، په ایران کې ډېر افغانان اوسي، په میلیونونو افغانان ژوند کوي. په هغې کې 90% کچاکي راغلي، 10% پاسپورټ لري. هغه پاسپورټ یې بیا هم یو څه تونځ نه لري زکه چې هغه یو څه کولای شي او کچا کې سره غلي یو خو دې نیولو غسو نیولو مشکل سول نیولو بیا مې ولار ځان به خو په خاطر کې یو تختې او خو په تر لار سي پټ بشي تر هغه مشکل دي چې یو ایرانی سره کار کوي زحمت واسي زیار ورته وباسي او میاست پروسی د پیسو وختنه تر وکي چې پیسې راته وایا نو هغه هڅه کوي چې پیسې درته وایي سست نه غواړي چې پیسې درته وایي ځکه چې پاسپورت نه لري یو وریزه نه سي کوي دولت چې د سړی ماته روپۍ نه وایي کار مې ورسره کړی ده هغه روپۍ درنه وخوري یا دولس میلیونه حقوق دي شپږ میلیونه درنه وخوري شپږ میلیونه درته وایي نو ډېر مشکل دی په ایران کې د مسافر د
السلام علیکم ز اسد الله ما پکتیا نه زما په پکتیا کې د خیاطی او رخت دکان ده زه په خپل کاروبار کې د مشتریانو د رخت د رنگ د خوخولو کې ډیر مشکل لرم زه دوی ما سره لکه داسې مشکل لري لکه غواړي هر وخت زه ورته انتخاب وکړم د کپڑے د خوخولو نو دې کې زه ډیر زیات تنگ راغلی یم لکه خپل راضی جوړم ځان ته کوي او انتخاب ما باندې کوي کنه لکه دینه زه ډیر زیات تنگ راغلم
سلامونه صدیکارین يم یو تن هم ټولنیس فعال او د کندهار صرافي مارکیټ کارکونکو د تیرو دوه نی څخه د صرافانو وزارت د اندیشنې ورته د پداس حال کې چې دولت یو لړ مقررات او قوانین د صرافانو لپاره پریشي او ویلی دی چې دوی باید حتمی جواز واخلي چون جواز اخیستل د هر کار لپاره حتمی او ضروری دی چون د صرافان لپاره د اندیشنې وړ خبره دا ده چې دلته پیسې زیاتې یاد کړي تقریبا دوی وایي چې هر صراف که جواز اخلي دوی باید حداقل 100 میلیون افغانۍ باید ولري هر ولایت کې چې دی نمائندګی لري یا هم خپل څنګه خلاصوي او هدا کل 10 میلیون افغانۍ باید د دولت سره جمع کړی او کشیج دي نو چون دغه پیسې دغه 100 میلیون یو 10 میلیون افغانۍ چې کړي دا د هر سره تر واسطه لري یعنی دا بيخي زیات یو رقم دی چې دوی یاد کړی دي ترڅو موږ جوازونه ترلاسه کړو د دې څخه مخکې هم کله چې په کالدار باندې بندیز ولګیدې چې یو ډول ډیر شي اقدام چون په هیواد کې راکړور کړ په زیاته و هغه هم بند وسو او دغه سر تر څنګ اورسته د صرافي مارکیټونو کې کوم د بولی سیستم هغه هم بند وسو دغه څخه اورسته اوس همدغه د جواز د اندیشنې وردی ځکه دا عاید یم دغه پیسې چې باید موږ ولرو دا ډیر زیات دي دا د هر وپا واسنه دي صرف کندهار کې درې مارکیټ دي هم دې سره پڅنګ کې هرات کابل بلخ هر صرافي مارکیټ کې په زورګونو کسان کار کوي چون د دې معادل لارې مشتنه دي شو دي چې باید څه وکړو ځکه هر صراف یا هر کس وس دومره عاید نه لري چې دوی دې همدغه جواز صرف جواز ترلاسه کړي
السلام علیکم خیر خیرت دی ولاد د افغانستان کې زه دلته په لومړي کې هم کار او روزګار نشته بله دغه سکر خوارې نسسری او زما پلار به د کار کوي نو زه خپلې ورځ سره یم ورځ نه یم سره بله کار شی نسته چې خوارې وکړم دلته لوونه دا شان شروع دي
سلامونه او احترامات ورسیږي د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او ټولو اوریدونکو ته نوم یې عبدالخالق دی د کندهار ولایت د سور لسمینا یڅخه تاسو ته پیغام ژدم زه دلته په کندهار کې په یو شخصي روختون کې د فارمسیست په حیث دنده اجرا کوم نو زما یو پیغام د دولت ته دی او یو پیغام هم درکم ټولو افغانانو ته حوال دا چې زموږ په هغه اندازه چې موږ درسونه ویل دي موږ خارج شل د ځانو سره موږ ته د کار زمينه سازي نسته نو هیله ده چې دولت موږ ته د کار زمينه سازي وکړي او موږ ته کار پیدا کړي دوه هم پیغام مو دادي د هو خلکو د پاره چې خود سرانه دوا وي خوري یا د روختون ته ځي او یا هم د وخانې ته ځي هغه هم پر خپل سر د فارمسیست دوا وي بیل ډاکټر د مشورې څخه ور کوي. نو لطفاً ټول ته مداغه پیغام دی چې خود سرانه دوا به ونه خوري او خپل صحت ته په خپل لاس ور وانه چوي.
دی ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویصال خوشامندوالم د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالیم سپیالن د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې په 203 منصور قلو اردو کې ګردیس کې د ملي اردو پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. خوښیم خوشاله یم په خپل زندگی باندې او دلته په اداراتو کې کار کوم د افغانستان په خدمت کې لګیا یو. نو زندگی مروغه ده، سپورت کوو، ورزش کوو، زه خپل د کرکټ مینوالم، کرکټ کوو. نو زندگی ښه روغه روانه ده او معاشونه هم وخت په وخت راکول کیږي او لجن روخان سره هم نه دی مخ. نو شماش راسي د انسان روحیه خو په پیسو باندې تازه کیږي. نو سراسي بیا بیا زندگی بیا روغه سي تقریبا میاس میاس کې مجتمع شرکې. نو ته بیا شکر ته زه هم خوشاله یو خوښ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادی راځو ټول خبري اعلان او همکاران ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي د نن جمعې ورځ چې به په خیر سي وي. درزګام را دیرته سوالي نه اړي کني ولې ده نو می قریب بستر ده او زمر الحمدلله مصفاته ډیر ښه یمره ډیر ښه سویا ده خلک سره روانه کړی ده ډیر ښه ژوند دی یقینا خبر خپل په ژوند پیدل خو مشکل عامه چې وس مې تراغلی دی هغه دا وسنی شش کال کې ډیر بارانونه وسول نو روزګان جره ټول سالي خلک ډیر سره مشکل کې واقع کړل خلک مزه کې دم ولانی کړل غنو میځنی یو لړو وکړل مزه کې جنو ونی وله حتی را روان پس کوم د امکانات نشه چې د خپل ځی کوي او به ولاړې پوزو کې زموږ د امارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان جره ټول سالي پاړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وای. د غزنی ولایت ته ګیرو لساله د متعفان د کلی محمد اکبر خبرې کوم. میسج تاسو ته پیدا والله دا د یکانی کار کوو ښه د یکانی دا پالیزونه د الګوی کچالو دغه شیان کرلي ات د خپل ځوانه خوشاله شکر کار مار دغونو ګزاره کېږي چلیږي ات داسې مشکل نهسته شکر ده. بس ټول اوریدونکو ته سلام ورسیږي. السلام علیکم.
نومې فضلباری الیاسی د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې علی تحصیلات کوم، علی نرسینګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې د خپل په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډیر ازوی درسونه مام شهري دي. اوس مې د دریم سیمستر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او ترې شلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي ځکه چې اختر مخ ته داس د اختر د څلورمې ورځې پرې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډی ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپل د تاریخي کتابو لر شوکې یم. نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم. نو درسونه خو مې ډېر شېری دي. خدای دې چې زموږ د خصوصي په انسټیټیوټ کې زه درس وایم. درسونه مو سم دي. خدای دې چې عملی کار نسه کلینیکو ته مو نور کوي. نو دغه یو ستونزه ده عملی کار نسه.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه چې د خپل ژوند او خپل مسؤلیتونو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم خبر کړل. کولای شي چې په هر موضوع باندې موږ ته پیغامونه پریږدي. موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او د غراس د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په اډانه کې درته خبرو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 21 21 201.
اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ده. د پروګرام دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کوشیاس په خیر مجھے ونجوال دے رحمت اللہ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو. یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر څلور نه نه پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بهست. عبد الحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمي جو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تند کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل زمي جغاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زمي سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمش سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسبي د زمش د ورساب شمیره ده 0 و 8 څلور و 1 2 نه 0 څلور. شمیره افضل بیا تکراروم 0 و 8 څلور و یو دوا نه صفر څلور. دا د ورساب شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د ورساب په طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوا یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې که هله دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دې ومن سره فرغي درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 او سوا شپږتیا شپږشپیت پنځه پنځوس څلوېښ. بل نمبر دې 0 او سوا اتاویا نه سوا درې نه سوا څلور. پرسې شماره ورته افغان وایم 0 پورا او سوا نه سوا څلور څلوېښ نه سوا یو څلوېښ. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 و اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی 0 و و اته نه صفر درې نه صفر څلور. رسته شماره افغان د 0 و دو فیری صفر نه دو فیری سلور نه سلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم زمام محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دې ځک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال حوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله مننه ملغمان څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې کی چې تقریبا د مې سیګ نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړې په تان دي کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوی وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخفیف امان.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 22 او بل شمیره ده 0 52 99 199.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودې شو اته دې شو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده. البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 4 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی. د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 52 22 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 52 22 1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
رقله شراب دسرو لبان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم